سلامونه وخت بخیر له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال له خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او غیزمن بولي. د شان هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې هم په روان یو ساعت کې خپرېدو ته چمتو دي. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټرو پر یوه کاروان په ځان وژونکې حمله کې چې د موټر په ذریعه شوې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ایران پوځ نن د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه ریفرندم ترسره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټنه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پښتنې وړ ده. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټر پر یوه کاروان نن په ځان وژونکې حمله کې چې د موټر په ذریعه شوې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سلوین تایید کړه چې دغه حمله د ډنمارکي ځواکونو د موټرو پر یوه کاروان شوې ده. هغه وویل په برید کې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلی او یو ټیم د پیښې ځای ته استول شوی چې د ډنمارکي ځواکونو ویجاړ شوی موټر ولېږدوي. طالبانو د کابل د نننۍ حملې د مسؤلیت اخیستو په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه حمله کې شپاړس امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په دغه برید کې د درې ملکي وګړو د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افشارو په سیمه کې شوې ده. دغه حمله داسې مهال شوې چې په کابل کې د محرم د میاشتې لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی رپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي. د دغه راپور په یو برخه کې ویل شوی چې په ټول هیواد کې جګړې او ناامنۍ دوام لري او د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې ملګرو ملتونو د روان کال د جون له 15مې نه د اګست تر 1 پورې په ټول افغانستان کې 5502 ناامنۍ پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې درې زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په وروستیو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنۍ په پیښو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبله پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمی چې اماموتو به د امنیت شورا غړو ته د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې له 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سبسپوش ولسوال عبدالله معصومي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د رحیم داد او مخدوم جلال په نومونو د طالبانو دوه مهم قمندانان هم شامل دي.
تقریبا 55 نفر از مخالفین کشته شدند که دو نفر سرگروه های قومی شد به نام رحیم داد با 16 نفرش از بین رفت، مخدوم جلال با 11 نفر از بین رفتند.
وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه انڅه ندی ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران پوځ نن د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه یا ریفرندم ترسره کوي. د ایران د IRIB دولتي رسنۍ د راپور له مخې د اوشناو سرحدي سیمه کې دغه تمرینونه د هغو کلنیو تطبیقاتو یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ایران او عراق ترمنځ 1980 او 1988 کلونو ترمنځ جګړې پیل لمنځل کیږي. د راپور له مخې په دغو پوځي تمرینونو کې توپچی، زغروال وسایل او هوایی ځواکونو ګډون کړی دی. په دې سیمه کې د ایران له کورد ملیشو سره چې مرکزونه په عراق کې دي تل د نښتو راپورونه ورکول کیږي. ایران له ترکیې سره په ګډه د عراق د کردستان د سیمې له ټول پوښتنې یا ریفرندم سره چې ټاکل شوی سبا دوشنبې ترسره شي سخت مخالفت څرګند کړی دی. ترکیه چې له یاغي کردانو سره په جګړه کې ښکېله ده له خپلې پولې سره د کردانو د یو خپلواک که دولت د اعلانې دود مخنیوي لپاره له پوځي قوې څخه د استفادې ګواښ کړی دی. د یو بل خبر له مخې په عراق کې د امریکا سفارت خپلواکو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره تلور پوښتنه یا ریفرندم ترسره کیږي له احتیاط کار واخلي، ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي. د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداری کې ویل شوی چې په ځانګړې توګه امریکایي اتباع د هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کوردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټنه یا بلستیک توغندي آزموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او د هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته په ټویټر لیکلي، ایران تازه یو داسې بلستیک توغندی وازموي چې اسرائیلو ته رسېدی شي. دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي. د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندی آزمویښت به له امریکا او نورو قدرتونو سره اټومي موافقه زیانمن کړي، بالاستیک توغندی وازمایه. او په جرمنی کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي. اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې چې د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شوي، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو لرې ښي اړخی ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. په نظر شمیرنو کې د مرکل محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند او د بایرن سوسیال مسیحي اتحاد ډېر مخکې وو. که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو اټکل کیږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د څلور دېرشونه تر اووه دېرشو پورې رایې وګټي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرنامه له نوریس خو اوریدل. دا هم په خبرونه کې د راټول شو مطالبو لاند نوملړ. د ملي یووالي حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او اغیزمن بولي.
با اصلاحات مشخص در عرصه های مختلف و اقدامات که انجام داد، کمک کرد تا دنیا یک بار دیگر افغانستان را در محور توجه خود قرار دهد.
خو افغان کارپوهان د ملي یووالي حکومت درې کلن کړنې کافی نه ګڼي.
فساد فوراً د مبارزه خبره کیږي صحیح چې د عدلي قضایي فساد فوراً د عدلي قضایي مرکز جوړ شو. ځینې فیصله تیتر دوه مامورین نیولی دي او یو څه عدلي قضایي ارګانونو حتی بندیخانې ته سپارلي دي، خو مهم کارونه پاتې دي.
هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه هم راپور لرو. همدارنګه ورزشي خبرونه او د ورکوشو عزیزانو د انصاف په لټه کې دوه ونیس پروګرامونه هم نشر ته آمده دي. هیله تیم وکړئ. تاسو مرګ لا ازادي رادیو خاورې او ازادي رادیو تاسو کول شي د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پورې په هم دي سپه ووري. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله بشپړېږي. جمهور ریاست وایي درې کاله په خوا ورته له هر اړخه یو مات او ګډ نظام په میراث ورپاتې وو، خو په تیرو درې کالو کې حکومت د نظام د ټینګښت او په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په هدف ډېر کارونه کړي دي. په ورته وخت کې د حامد کرزي د دفتر پوخانی رئیس عبدالکریم خرم ازادي رادیو ته ویل د ملي وحدت حکومت په تیر درې کلونو کې باید هم ډیر څه کړی وای، ځکه د په خبره لار ورته هوره شوی و. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د میزان د میاشتې په اومه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله پوره کیږي. که څه هم د مشروعیت ترڅنګ د حکومت د سیاسي جریانونو او اپوزیسیونونو له ګڼو انتقادونو سره هم مخ دی، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې له مبهم او سرګردانه حالات څخه د افغانستان د رایستلو په هدف د پام وړ اقدامات کړي دي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبه په ورځ د دغه درې کلن مزل په اړه جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل حکومت د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې هڅې کړي.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث
دی وی مونږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و. ولې اقدامات ترسره شول؟ مونږ هیله من یو چې د جمهوري ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. ډیر مهم اقدامات شوي دي، ولې کافي نه دي؟ مونږ هڅه کوو چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو د سیاسون باور ترلاسه کول ځکه سخت دي چې دوی هم خپل سیاسي اهداف لري. جمهوري ریاست وایي چې د ښې همغږۍ، انسجام او نړیوالو د بیا ملاتړ په نتیجه کې امنیتي وضعیت له مات شوي حالات څخه وتلی او په دغه هیواد کې ښې حکومتوالۍ یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرتضوي وایي د پخوا په خلاف افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې لري او د سوداګرۍ له اړخه هم اوس په یو هیواد پورې تړلی نه دی. فعال بهرنی سیاست، د فساد سره مبارزه، انتخاباتي اصلاحات، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هڅې، د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي، د یو پله پایز د افغانستان د رول احیا کول، د نړیوالو باور ترلاسه کول، د حزب اسلامي سره سوله او د بودیجې د کسر کمول هغه نور اقدامات چې حکومت یې خپلې لاسته راوړنې یادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1393 لمریز کال د میزان د میاشتې په 10 نیټه د لوړې مراسم ترسره کړل او وروسته د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایه رئیس فرمان لاسلیک کړ. د حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د خبره لاره ورته هواره شوې وه. خو ښاغلی خورم وایي د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې لا هم ستونزې لري.
د پخوانی حکومت نه اوسنی حکومت ته یو جوړ نظام پاتې شو. په ارګ کې به برق نه و، ارګ په کنډواله تبدیل شوی و، دفترونه په کانټینرونو کې وو، اردو نه وه، پولیس نه وو، او تر اوسه چې کوم څه شاید د لاسته راوړنې په حیث په سترو پروژو کې ښودل شوي هغه د پخوا سرته رسېدلو پروژو صرف افتتاحګانې وې او باید ډېر څه شوي وای چې متاسفانه
د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست بیا دغو انتقادونو ته په کتو وایي چې د خلکو ډېرې هیلې نه دي پوره شوې، ځکه چې اوږدو جګړو او په میراث پاتې ککړو ادارو هر څه اغېزمن کړي دي.
راپور مو واورید. اوس هم راځو د مرکې برخې ته. د ملي یووالي حکومت درې کلن مزل څومره بریالی و؟ په دې اړه زما همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو بشیر عطیف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملي یووالي حکومت درې کلن مزل څومره بریالی و او کوم کارونه چې کړي دا څومره کافي دي؟
یوا مسله چې په سر کې باید لیاده اونه وزي هغه دا ده چې د ملي وحدت حکومت له پایله د اصلاحاتو لپاره ځینې برنامه ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو. یعنی هغه قدمونه چې دوی غوښتل واخلي هغه په خپل ځای کې د قدر وړ دي. په ځینو برخو کې خصوصا د بهرني سیاست په برخه کې یو څه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. کم تر کمه دنیا په دې باندې پوه شوه. دنیا اوس اعتقاد لري چې د افغانستان جګړه د کوم ځینه سرچینه اخلي تکیږي او که چېرته څوک په افغانستان او سیمه کې د جګړې پای ته رسول غواړي باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو په کورني سیاست کې هغه مسلې چې یادېږي تر ډېره بریده دومره اتفاقي نه دي. مثال د رسنیو په برخه کې د پرمختګ مسله یادېږي، زه دومره ډېر موافق نه یم. په دې برخه کې البته د کاغذ پر مخ ځینې خبرې شوې دي، یوازې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر اوسه پورې نه ده حل کړې او دولتي ارګانونه تر اوسه پورې رسنیو ژورنالستانو ته سم ریپورټونه نه ورکوي. فساد په وړاندې د مبارزې خبره کیږي. صحیح ده چې د عدلیو قضایي فساد په وړاندې د عدلیو قضایي مرکز جوړ شو، ځینې پیسې لا تیترو دا مامورین نیولې دي او یو څه عدلیو قضایي ارګانونو حتی بندیخانې ته سپارلې دي. خو مهم مهم کارونه پاتې دي. د کابل بانک مثلا هغه سلاح حل ده.
بله عاطف صاحب، یو بل موضوع چې د امنیت په برخه کې همدار از د فقر د لمنځ وړلو په برخه کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې لا هم د افغانستان څلوېخ سلنه وګړي دوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي او په تقریبا په شلو ولایتونو کې یعنی امنیتي مشکلات موجود دي، جنگ دوام لري. پښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي په دې دواړو مواردو کې کارونه شوي دي، تاسو په دې برخه کې څومره رضایت لرئ؟
افغانستان نه د ناتو د قوتونو د وتلو مسله مطرح شوه، په هغه وخت کې زمونږ نظر دا و چې دا یو داسې اقدام چې اقدام به هیڅ ښې پایلې نه لري. بهرني پوځونه په داسې حالاتو کې له افغانستان نه ووتل چې زمونږ امنیتي ځواکونه یې د لویو چیلنجونو سره مخامخ کړل. دې مسلې ته په کتو سره په امنیتي ډګر کې زه دولت ناکامه نه بولم، خو بېوزلۍ سره فقر سره د مبارزې په برخه کې کیدای شي دا د شرایطو زیږنده هم وي. حکومت کې هم داسې منظم پلان نه و چې فقر او بیوزلی سره مبارزه وکړي. خلک نور هم بیوزلی شوي دي، فقر نور هم زیات شوی دی.
عاطف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې کوله، کلنډ را ته ځواب راکړي چې ستاسو له نظره په کافي اندازه مشکلاتو ته تاسو اشاره وکړه او پرمختګونو ته، دا دوه کاله چې د حکومت پاتې دي کم و زیات، څه کول پکار دی چې بالاخره وضعیت پر سم لوري ولاړ شي او کوم ستونزې چې شته هغه حل شي؟
یو باید د امنیت په برخه کې د دنیا ټول پاملرنه همدې ته را وګرځوي چې د افغانستان ټول او امنیت د کوم جنس وخت کېږي، چلنج کېږي، او بل د افغانستان د اقتصادي منابعو نه په ښې ګټې اخیستنې سره دلته فقر او بېوزلۍ سره د مبارزې یوه ستراتیژي جوړه شي او هغه په عمل کې پلی شي.
د ملي والی حکومت د دریو کلنو کړنو په اړه مو د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف سره زما د همکار حدیث پردیس مرکه اورېده. په همدې موضوع تم کېږو، د ملي والی حکومت د دریو کلنو فعالیتونو په اړه مو څو تنه کابل ښاریان هم پوښتلي دي.
کله د ملي وحدت حکومت منځ ته رالی، دلته داسې وشکاره سوله او وروسته هم عملي دا ثابته سوله لکه د دې ملت چې دوه رئیس جمهوران وي. یعنی نن موږ ګورو موږ تر اوسه پورې دوه کاله وروسته درې کاله وروسته موږ اکثره وزیران چې هغه سرپرست وزیران، یعنی تر اوسه پورې دوی کامل اختیار لاسته نه دی راوړي. نو دا هغه مشکلات و، او د اوس فعلاً رئیس جمهور چې دی هغه ځینې اساسي کارونه کوي، خدای په دې بس کې بېخي تنها دی. هغه شاوخوا چې هغه خرابې کړې د پر شاوخوا دی، هغه دی وکار ته نه پرېږدي.
دا ورې ولا د درې کال کې خو چې کوم هغه د دې کړې دي کارونه لکه دغه پروژې زیربنایي پروژې دی واغې دي، دغه په بخش کې کار کړی دی، موږ زن راضي او خوشاله یو، او نورم دا توقع زن لرو چې همدغه سي نورې پروژې لکه د غټي غټي پروژې چې دي لکه د نوګر کې د میسونو د عینکو کان دی او د بغلان د کان د فابریکې کان دی او داسې نور دي، هغه باندې باید زر تر زره کارونه شروع شي، او نور د چین سره کومې پروژې هغه کې لاسلیک کړي.
د ملي حکومت درې کلن دوره ته یو څه اندازې ښه ده، او که په دې رقم مخکې لاړ شي په دې کې مداخلې ونه وسي، خارجي داخلي مداخلې ونه وسي، مونږ خپل رئیس جمهور ته ډېره تمه لرو، او په دې پوهېږو چې دا یو کارکونه سړی ده، یو یګانه رئیس جمهور ده چې دی اتلس ساعته په څلېرویشت ساعتو کې دی کار کوي، او په اقتصاد باندې اقتصادي ډېرې پروژې لري. انشاءالله که دا حکومت ادامه وکړي او په دې کې مداخله ونه وسي، نو دا به ډېر ګټور تمام شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږی است. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوخه اول ته هم د ازادي راډیو هغه راپورونه او خبرونه چې تاسو د راډیو لاره اوري الته هم ولولې، او ځنې مهمه ویډیوګانې هم په زموږ په ویب سټ کې او په فیسبوک پاڼه کې شته چې هغه هم الته لیدل شي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کندهار کې د لس میگاواټه لمریزې برېښنا پروژه پرانستل شوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې ویل چې پر یادې پروژې شل میلیونه ډالر لګښت راځي چې لس میلیونه یې د یو ایس آی ډی له بلایوز مرستو څخه او پاتې پیسې د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کېږي. محمد صادق رښتینی له کندهار په ډډه دا راپور لیږل.
د لس میگاواټ لمریز برېښنا دغه پروژه چې دولس میاشتې وخت نیسي او د اګست په شپږویشتمه یې چارې بشپړېږي، ډېره برخه برېښنا به یې صنعتي پارک او یوه لږ برخه به یې کندهار ښار ته ورکول سي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې دغه پروژې د افتتاح لپاره کندهار ته راغلی وو وویل چې پر دې پروژې شل میلیونه ډالر لګښت راځي چې لس میلیونه یې د یو سی ډي له بلایوز مرستو څخه ورکول کېږي، او پاتې لس میلیونه ډالر نورې پیسې د ډاینسټي په نوم د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کېږي.
دا د سولر پروژه ده چې لس میگاواته ظرفیت ده، او په دې کې د امریکې متحده ایالات پانګه چونه کړې ده، او همدارنګه یو خصوصي شرکت دا یو نمونه دی دی عمومی سرمایه گذاری، دولتی سرمایه گذاری او خصوصی سرمایه گذاری یو ډیره مهمه نمونه ده.
اجرایی رئیس وویل چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار په صنعتي پارک کې د فعال او غیر فعال فابریکو د برېښنا ستونزه هواره سي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسلین وایي چې د لمریز برېښنا د دغه پروژې تر بشپړېدو وروسته به دغه شرکت د 45 کلونو لپاره د برېښنا هر کیلو واټ ساعت په 1.3 سنټه رانیسي، چې وروسته له 45 کلونو به د لمریز برېښنا دغه دستګاه د افغانستان د برېښنا شرکت ته وسپارل سي. د یادولو وړ ده چې د لمریز برېښنا دغه دستګاه د برېښنا د رزف کومه سرچینه نه لري، یوازې د ورځې په لړ کې برېښنا تولیدوي او د شپې لخوا به د برېښنا تولید نه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه اندېښنه ښیي چې په روان کال کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سوداګرو د اختطاف او قتل ډېرش پیښې د دوی له ادارې سره ثبت شوې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یوې نوې طرحې کار کوي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که حکومت د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي پر خصوصي سکتور به جدي اغیز محسوس شي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د دوی له ادارې سره د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف او قتل ډېرش پیښې ثبت شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پانګونې په برخه کې به افغانستان له لوی کړکېټ سره مخ او پانګوال به خپلې پانګې له هېواده بهر انتقال کړي.
په وروستیو کې د اختطاف کچه لوړه شوې، اختطاف او همدارنګه قتل د سوداګرو بیخي اسانه شوې او عامه شوې ده. بدبختانه موږ د دې شاهدان چې په دغه روان کال کې
د ښاغلي پسرلی په خبره د سوداګرو د قتل او اختطاف ډېرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې شوې دي. نوموړی زیاتوي چې د نامنیو له کبله په روان کال کې ډېرش میلیونه ډالره پانګه له افغانستان څخه وتلې او پانګوال د مجبورۍ له مخې اړ شوي چې په نورو هېوادونو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسمي شمیرو له مخې هر کال له شو تر سلو پانګوال سوداګر او یا هم د هغوی د کورنۍ غړي تختول کیږي. داسې هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو د خپل ځان او کورنۍ د خوندیتوب او امنیت لپاره شخصي محافظین یا ساتونکي ګمارلي. افغان سوداګر انتقاد کوي چې حکومت په خالی ژمنو تیر باسي او د دوی پر وړاندې ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي. د یو خصوصي کمپنۍ خاوند متي الله زلان وړاندیز کوي حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی امنیتي قطعه رامنځته کړي.
تجار ته وکولای شو ځان ته یو امنیتي قطع ورته ورکړو تر څو تجاران خپلې ستونزې مسایل همغه امنیتي قطعې ته وړاندې تر څو چې غټې کمپنۍ، غټ سرمایه ګزاران، غټ سرمایه ګزاري کوونکي کمپنۍ باید خاص امنیتي تدابیر لاندې وي او د هغوی سرمایه، د هغوی پانګونې محفوظ وي.
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یوه هر اړخیزه طرحې کار کوي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش کڅه هم د دغه طرحې په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې په عملي کېدو به د سوداګرو ستونزې حل شي. د وی له سوداګرو سره مناسته لرله، په دې ناسته کې د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب پر لارو چارو وغږېدو. له نیکمرغه په دې برخه کې په یو پروګرام کار کوو چې کاملي شي د سوداګرو اندېښنې به ځواب شي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو سوداګر وایي ورځ تر بلې پر وړاندې ستونزې زیاتېږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
مرانه چې ازادي راډیو مو انتخاب کړی دا او تاسو زموږ غږ په ژوندۍ بڼه همدا شیبه اوري. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. د دواړو هیوادونو مشران به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو خبرې وکړي. تمه ده جیمز ماتیس به په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جیټ او بی پیلوټ الوتکو د رانیولو پر موافقه هم خبرې وکړي. صالح محمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله دا راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه ناوخته هند ته رسیږي. په پام کې د جیمز ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند له نوې ټاکل شوي دفاع وزیر نیرمالا سیتارامن سره وګوري. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي، اول وار دی چې د امریکا یو عالي رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه هند ته د یوه ارزښتمن او بانفوذ شریک په سترګه ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس مکیش آګهی د فرانسې خبري اجنس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی و او اوس هند ته د جیمز ماتیس د سفر دا جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. نوی ډیلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي تیره میلادي میاشت اعلان کړه چې له مخې افغانستان ته د زرګونو تازه دمه سرتیرو لیږلو ته زمینه برابره سوه. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپل همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوې ډیلی پر سرسخت رقیب پاکستان انتقاد کړی چې په خپل خاوره کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیمز ماتیس په د افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندوستان مهمه ونډه وستایي. هندوستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال له افغانستان سره د مرستو اندازه 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. ولسمشر ټرمپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډې اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلې ده. تمه د پرې سفر کې دفاع وزیر جیمز ماتیس هند وهڅوي چې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت له امریکا څخه جنگي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندوستان سمندري ځواکونو ته د بي پيلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبري وسی. هندوستان ویلي لږ تر لږه 100 ماشینه جنگي الوتکو ته اړتیا لري څو د چین او پاکستان له فضايي حریم څخه د ورپېښ خطر مقابله اوربندې وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې هند ته ځي او هلته د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم روانه اونۍ د افغانستان د یوه هیات په مشرۍ هندوستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل په دې سفر کې به ښاغلی عبدالله ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي.
دولتی پلاوی په مشرۍ چې هغه کې به د سازمې په باندې پلاستانه وجران دي د هند هیواد سفر وکړي. له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو ایجاد تقویت زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکړه موخې ترلاسه کړو او وسام لوري ته قدمونه چټک.
هند ته د اجرایه رئیس سفر درې ورځنۍ دی او د هند لومړي وزیر ترڅنګ به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ تجارتي نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایه ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې تر لاسو زیات وزیران هم ملګري وي. د هندوستان د اکونومیک ټایمز رسپنې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې د سکتور لپاره ترتیب کړی دریم ملي ستراتیژیک پلان د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د پوهنې متخصصینو او د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته تشریح کړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د دریم ملي ستراتیژیک پلان له پلي کېدو سره به د تدریس کیفیت ښه، ظرفیتونه به لوړ، د بې سوادۍ وسنۍ شمېره به کم او د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ به د تعلیم رښتینې اړیکه ټینګه شي. د دغه وزارت سرپرست او تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د یک شنبه په ورځ په کابل کې د چارو پوهانو او د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته د دغه پلان د تشریح کولو پر مهال وویل یاد پلان به مو د هیواد د پوهنې په سیستم کې د اصلاحاتو نتایجو ته نږدې کړي. ښاغلی شینواری د دغه پلان د هدفونو په اړه وویل
د مسون درسي چاپیریال پر منځته کولو کې به پوهنې وزارت خپلو هدفونو ته ورنږدې شي. د ښوونکو او زده کوونکو شمېر به زیات شي. د زده کوونکو د نتیجو د ارزونې سیستم به جوړ عملي شي. ځوانانو او لویانو ته به د سواد زده کړې پروګرامونه عملي شي. د ځانګړې اړتیا لرونکو اشخاصو ته به د تعلیم نعمتونه برابر شي. په بیړنیو حالاتو کې به د زده کړو پروګرامونه برابر شي. په پوهنه کې به د ولس، ټولنې او کورنیو د شریکولو پروګرام جوړ عملي شي. همدارنګه د وزارت د اداري کارکوونکو په ظرفیت به لوړ شي او د نظارت او ارزونې یو داسې منظم سیستم به جوړ شي.
د وویل د دغه ستراتیژیک پلان پر مټ به د 100,000 ښوونکو او د ښوونځیو د 15,000 مدیرانو مسلکي مهارتونه هم لوړ شي. د ده په خبره 2,500 ښوونځي به د معلوماتي ټکنالوژۍ په پرمختللو وسایلو تجهیز او 4,500 نوي درسي صنفونه به جوړ شي. سربیره پر دې چې 15 لک کسان به د سواد له نعمته برخمن شي، سباندې 4 میلیونه کسان چې اوس مهال له ښوونځیو پاتې دي په ښوونځیو کې شامل او 4000 کسان به د پوهنې وزارت د کار د زده کړو له پروګرامونو فارغ شي. له 2000 لومړي کال راهیسې دا دریم ستراتیژیک پلان دی چې په هیواد کې د پوهنې وزارت د کچې د لوړولو په هدف د پوهنې وزارت لخوا جوړیږي. د پوهنې وزارت وای وز د هیواد په 1400 ښوونځیو کې سباند 9 میلیونه ماشومان په زده کړو بوخت دي چې 60% انجینې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې سباندې 1000 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي او سباندې 2 میلیونه ماشومان چې د زده کړو جوګه دي له لیک لوسته بې برخې دي. په ورته وخت کې د پوهنې متخصصین وای سره له دې چې اوږدمهاله ستراتیژیک پلانونه کولی شي د پوهنې د خوالي لپاره د یو لارښود په توګه وکارول شي، خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې پلي کول ګران دي.
وخت 4:13 شوې. د مهمو خبرونو سرټکی به درته نوریاس نوري وړاندې کړي.
افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټرو پر یوه کاروان په ځان وژونکي حمله کې چې د موټر په ذریعه شوې لږ تر لږه 3 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین تایید کړه چې دغه حمله د ډنمارکي ځواکونو د موټرو پر یوه کاروان شوې خو دوی ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. طالبانو د کابل د نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس د وروستي 3 میاشتنی راپورټ په اړه بحث او خبرې وکړې. د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې له 50 زیات وسلوال طالبان وژل شوي. دا خبره د سبسپوش ولسوال عبدالله معصومي ازادي راډیو ته وکړه. نور لورو تر اوسه د هغې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د ایران پوز نن د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کوي. په عراق کې د امریکا سفارت بیا خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي، ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لورې د نوې لرواټنه یا بالستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. او په جرمني کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د 3 ځل لپاره وګټي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ایران د آسیایي مقدماتي سیالۍ په لړ کې اوس مهال د افغانستان او لبنان د فوټبال د 14 کلنو لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه لوبې لومړۍ نیمایي پرته له ګوله مساوي پای ته ورسېده او اوس دوهمه نیمایي دوام لري. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي د غراس ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې له دې وړاندې قرغزستان او بوتان څخه لوبه ګټلې، خو ایران ته دوه یو پر وړاندې لوبه بایللې. د ایران په مقدماتي آسیایي سیالۍ کې له افغان لوبډلې سره ایران، لبنان، بوتان او قرغزستان ستان پیو گروپ کی دی. د ترکمنستان د سالون دننه د سیاسي سیالۍ په لړ کې د افغانستان او ایران د فوټسال د لوبډلو ترمنځ اوس لوبه پیل شوه. کچېرې افغان لوبډله دغه لوبه وګټي نو دغه سیالۍ وروستي پړاو ته وځي. پرون د فوټسال ملي لوبډلې د کوربه ترکمنستان لوبډلې ته 5 پر 0 ماتې ورکړه او دغه سیالۍ نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له دې وړاندې د چین، ازبکستان، مالدیف او اماراتو لوبډلې له خپلې مخې لري کړي. دغه شان په دغه لوبو کې د سنوکر د برخې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدي د برونزو مډال واخیست، چې په دې سره د ترکمنستان د سالون دننه په آسیایي سیالۍ کې د افغانستان د مډالونو شمېر 8 ته ورسید. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې جیرونا او ریال مادرید 2-2 په توپیر الویس ته ماتې ورکړه. دغه راز مالاګا او اتلتیکو بلباو لوبه 3-3 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله، خو سیویا 0-2 پر وړاندې لوبه اتلتیکو مادرید ته وبایلله. د لا لیگا د نن شپې په نورو لوبو کې دیپورتیو له اسپانیول، لاس پالماس له لیګانس او ریال سوسیداد له والنسیا سره د لوبې ډګر ته ځي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مولا مرزي احمد زيس خبر دل ل دې سره د دې سات خبري برخه پات رسیږي. تاسو ربولم د ورکوشو عزیزانو او انصاف پلټ کې د دوه نیوز خبرونو اوریدو ته
د انصاف پلټکه
یو چاغی پسې ورشبل یو غی پسې ورشبل یو غی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سرپل له ولایته د یوې ښوونکي شکایت راخیستې ده. دا وایي په وروستیو دریو کلونو کې هر کال د سرپل ولایت د ښوونې د ریاست له لارښوونې سره سم د معلمۍ لپاره رقابتي امتحان ورکړی، خو د سرپل ولایت چارواکو په درې کلونو کې داسې کسان مقرر کړل چې په امتحان کې له دې نه لږې نمرې وړې وې. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د سرپل ولایت د ښوونکي او ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
دغه ښوونکي د سرپل ولایت ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ. مونږ یې نوم وپوښت، خو دې هیله وکړه چې د نوم له خپرولو یې ډډه وشي او خپل ستونزه داسې بیان کړه.
مشکل ما همی است که خودم 4 سال یا 5 سال میشه که معلم اقزامه بودم.
دیار لسوا دری نویم کال که ده سرپل ولایت ده خوانزه و لپاره ده خوان که رقابتی امتحان خستل که ده. امتحان می ورکر. کلبای رات ویل چی کامیابه یو کلبای ویل چی نی کامیابه شوی. یو کال می انتظار ویست. بیا می امتحان ورکر. بیا رات ویل استان امری کمی دی. سره لدی چې اقتصادي ستونزې مې ډېرې دي، خو صبر مې وکړ. په 95 کال کې مې خامادګي ونیوله او په امتحان کې مې 55 نمرې یوړې. مسؤلین راته وویل ته کامیابې. خون کې وغوښتل. زه هم ورغلم، نورو ته مکتوبونه ورکړل خو ما ته یې رانه کړ او بیا راته وویل چې ته کامیابه شوې نه یې. دوی راته وویل له وزارت مکتوب راغلی چې د کامیابۍ نمرې 60 دي. ما اعتراض وکړ چې تاسو خو په 55 نمرو هم خون کې مقرر کړل.
نه،
آیا ته د دې شاهد یې چې ځینو کسانو له 60 نمرو نه لږې نمرې وړې خو مقرر شوي؟
هو، د یو خو شاهد یم. دوه کسان پیژنم چې یوې 59 او بلې 55 نمرې وړې او مکتوبونه یې هم ورکړي دي.
هغوی ته د مقررې مکتوبونه ورکړل؟
هغوی ته مکتوبونه ورکړل او همدا اوس رسمي ښوونکي دي، خو زه یې ونه نیولم.
هغوی چې 95 یا 55 نمرې وړي، څه فکر کوي چې مراعات ورسره شوی او که د واسطې له لارې کار شوی؟
او داسې کسان هم و چې پارچې له سره وکتل شوې، خو ما چې هر څومره هڅه وکړه ما سره مرسته ونه شوه.
دا ستونزه دې د سرپل ولایت د پوهنې له ریاست یا مدیریت یا نورو مسؤلینو سره شریکه کړي؟
ومی ویل، طولو تا می ویل، خودو یا تا ویل چی بل کال تا امتحان ورکلم.
دا انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له سرپرست ښاغلي ډاکټر ابراهیم شینواری سره شریک کړه. ده د ښوونکو لپاره د رقابتي امتحان پروسه تشریح کړه او ویل
په ولایتونو کې د معلمۍ د امتحان د کامیابۍ هغه د ټولو نه ټیټ نمرې نارینه وو لپاره 55 ښارونو کې په ولایتي مرکزونو کې او د خویندو لپاره یا د زنانو لپاره 50 دي او په لرې پرتو ولسوالیو کې خاص ولسوالیو کې هغه استثناء د نارینه وو لپاره 50 دي تر ټولو ټیټ او د ښځو لپاره 50 دي. په کداخور ډېره لرې ولسوالۍ کې چا کټګوري کې راځي دا په 55 نمبر باید کامیاب شي. خو یو شرط ده کې دې چې یو بل څوک دا سې چې د 55 نمبر چې جوړي او کامیاب شي. او که د 55 نه د دې 55 نمبر او د یو بل چې تر 55 کمی نمبر نو به دې دا ماته وریځو کی د شواهد سره هغه شواهد چې موږ ته وخی چې څوک په کوم نمبر کامیاب شي مقرر شوی دا د 55 نه ده. نو زه به یو تفتیش موظف کوم چې لاړ شي د دې قضیه وڅېړي او کشیر د دې په حق ظلم شوی او مسلین ته جزا ورته او دا د دې خپل حق ورکړي.
شینواری صاحب، ستاسو په نظر د رقابتي امتحان د اخیستلو پروسه څومره شفافه ده او وزارت تر کومه حد ساري؟
او نو سولم خو باید سلف سره شفافه او موږ خو تاکید دا دی او زه خپل خو شخصا او زموږ د وزارت رهبري تعهد دا لرو چې باید 0% فساد هم تحمل وکړو. خو ځینې اوازې اورو د فساد او د واسطو، نو په دې خاطر موږ رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی او هغه خوشبختانه چې اوس اصلاحات اداري کمیسیون ته امر کړی چې د معارف لپاره چې نوي 8000 بسونه منظور شوي دا به د کانکور په شکل اخلو، چې په دې کې به د معارف وزارت اداري اصلاحات کمیسیون او د لوړو زده کړو وزارت په شریکه دا امتحان اخلي. د کانکور په شکل به د پارچونه به نوم کټ کېږي، پارچه به کتل کېږي، په کمپیوټر سیستم کې به ورته نمرې ورکول کېږي او کله چې ټول شیانې معلومېده حتی د مکتب او مضمون او د تدریس ژبه بیا به معلم ته مکتوب ورکول کېږي او دا د انشاءالله تر مطلق صفر حد پورې راکمه شي.
شینواری صاحب، که دغه خور تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ستونزه درته بیان کړي څومره همکاري به ورسره وکړي؟
فقط خپل نه راځي او چاته دی ریزم ماته دی راوړي، زه بس ما خو لکه مخکې مویلې که د په حق ظلم شوی د متخالفینو یا څوک چې د په حق غلطي کړې ده هغوی تفتیش هم کوم، پوښتنه هم کوم او تفتیش ورلېږم. که غلطي چا کړې وه هغوی ته جزا ورکوو او د دې حق انشاءالله ورکوو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د سرپل ولایت یوې خونکې آزادی رادیو ته شکایت کړی چې د خونکو په رقابتي امتحان کې له هغو کسانو نه ډېرې نمرې وړي چې اوس خونکې دي، خو دې ته دنده ورنه کړل شوه او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې دغه جلی یا خور دې دوی ته عریضه وکړي چې موضوع یې په جدي توګه وڅېړل شي، که مستحق وه مقرر به شي او که کوم مسؤول یې حق نه وي ورکړی دا مسأله به هم وڅېړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پرې شدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي.
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام وایم. ما زه ورک سانولان میږي د شهرستان د ګردیز ولایت هم د پکتیا د ازادي رادیو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورک دا کوم د سانولان میږي شپږ میاشتې کېږي د ما زوی دا کا تلیفون چې درته کړی ده که ما شمېره دې هغه ته ورکړه او ما ته تلیفون وکړه ډېره مهرباني به دي او هغه به م ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغسې ګرد ورکې ګرد نه دوه وارې کندهار ته لاړم، غزني ته لاړم، هر جایو ته لاړم، هېڅ معلومات ماته نه کېږي. خو که دغه معلومات دغه سړي دغه تلیفون ما ته وکړه ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دا دی.
بلا د ننګرهار ولایت د درنټې نه تاسو سره به تماس یم او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلي کې او ما ولیده هلته د هر چا نو په نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ورپسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادي چې خپل زوی ترلاسه کړي. سلام.
او د دې دوست د ټلیفون شمېره دا ده 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اول واورو
بله او بخیر زه د هغه سرنګ لکه د ایران نه چې راوسته و یا پیدا شوی د عراق د صدیق قد لري لږ چې هغه که د هغې نوم شوی شکرالله دی زما وسیری نفر یم دیش مهربان
لزیاد من مخوری ده هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم کدی سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو یې لټوي له هرات څخه د دوست تیر وری دغه پیغام راستولې وو
هرات څخه فضا دا متر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جک سړی په صورت تیار دی راغلی دی هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته درواستو همکاري به موږ وکړو او دغه همکاري تاسو وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې هغه دې که چېرې دغه بیا په دغه مرض موږ سره تماس کړي چې موږ به عکس درواستو هغه دې تاسو دغه همکاري وکړو
من نورورا تاسو خپل شمیره نه دی ویلی نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم صفر اویا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سوه پنځه دېرش
السلام علیکم محمد اخلاقی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د پساو ته خبره کوم زه د والک په اړه معلومات لرم شپولان میش بورې سترګې دی ژالمخې دی عمر یولس کاله دی دی وایي چې د ګریشه را ورکیم کور مې په بغې کې دی ماما کریس کې دی که در مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسه ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه درې پنځه پنځوس نه اووه صفر یا پنځه صفر ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې پنځه پنځه نه اووه پنځه صفر دا د ټلیفون شمېره ده د خدای په
السلام علیکم زاد پرجان خبر کوم د نن ولایت نه دلیل سوالی څنګه کوم زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان سفیر ماری په کوي پاکستان کې ما ته ادرس معلوم دی پته را ته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مسوالی د لی تعظیم ماری په کوي دا د 15 دیش کال کیږي چې وای زه د خپل کور نه راوتلی یم دا کور ته نه متلی و ستنجری دي ار څنګه چې د دغه سړی پاک نه معلومات واړی ما ته په دغه شمیره زنګ ووی چې پر وسته و اته کلی 210 315 تاسو ته وجهونه مننه السلام علیکم
سلامونه نیکی هلی قدمونه هم کارانو پا انگلستان دا جولای بانی لده ورکوشو وزان بخبروان که تاسی دا چه پارو من یو پیغام چه نشر کرده دا محمد غفران ولدی گلسید دا نرگل رسالی مدار داری که دا دغه شماری کم چه لانشوی و منگ تا بیا تکرار که یا دغه شماری من منگ سلاری که اونو چه سیفر واویا حتا پندو سوار لز بریس واو نحا اونو دیده من نبانی
بله السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم غواړم د یو شخص په حقړه معلومات ترکړم او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی و د هغې په حقله غواړم معلومات تاسو ته درکړم او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي د زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې اتله د اصولي اسلام د کایې څخه معلومات ورکړم ډېره مننه
له کندهار څخه د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده صفر اتاویا شل دواویا درې سوه اتاتیا اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسیان پکښې لټوئ
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243681 یا ورې بیا وایم 0000243681 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15
اول دین درخیل ما دې سبز نه دلته او نفر نه درک
شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګل نواز ده ولد شان نواز دی وایي چې زه د ننګرهار یم دا څلور میاشت کېږي نادرکه شوی دی مونږ په کلي کې ګرځي که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته دې زنګ وایي 0 5 3 2 3 1 3 دوباره تکرارونه 0 8 5 2 3 3 1 1 5
زامود لاین لپاره ولایت کلستان ولسوالۍ زما کار دی زما جام په نامه کې ورک شوی دی په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ ووایي 0 8 0 8 3 0 2 1
السلام علیکم زه میرام شارم زریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنه له کلي ازادۍ راډیو ته پیغام ثبتوم زموږ یو دوست دیرش کاله مخکې نادرکه سوی ده د عبدالرحمن په نامه ده که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي میاده یې زما غږ ته خپله اوري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 5 1 5 1 6
محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ خبره کوم ما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ راووي 0 8 1 2 شماره یې بار بیا 0 8 1 2 السلام علیکم
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي سینماوا نیمېږي دا یې سوی والا دا دی موږ خوري دا دی دا 2014 کاله موږ ورک دا که چېرته موږ هغه اورې زه شر اکبر زوی د ګډ اکبر نه سه ما ما ته په دې شمېره زنګ وایي 0 8 1 2 3 4 او سلام
السلام علیکم یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت څنګه د ورسوالۍ څخه زما ورور دی د نور محمد په نامه د پلار نوم یې زیتور اکا دی په هر چا ته معلومات دي په دغه ټلیفون شماره چې موږ ته زنګ وهلی دی په دغه شماره دې موږ ته زنګ وایي که په افغانستان کښې وي که په پاکستان کښې وي که په ایران کښې وي او سلام ازادي کرکین کښې سلام
السلام علیکم جوړ پخیر زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد زما یو اخشي ورک دی عبدالمحمد نمیز وي چې د 45 کالو دی د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0 8 1 2 1 6 شمېره یو ځلې بیا 0 8 1 2 1 6 یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي
بلی السلام علیکم زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لین یم د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی تقریبا دا 3 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی د 8 کالو دی نن هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما اواز اوري یا که په خارج کښې که دلي که په کندهار کښې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي زما د ټلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4 هر چا که په دغه شپېره ما ته زنګ ولي 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي د خدای په امان
السلام علیکم عبدالرزاق یم د فراد ولایت د شیوالي کلي ته تا ته زنګ وو یو سپینځلی پلان مو دی ورک دی نا سلطان اخوان نمی دی د خان محمد بابو زوی دی د فراه د ولایت د شیوان د کلي اوسېدونکی دی ته یې و پاکستان ته په دروازې باندې نه ده راخسته ودی هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووایي 0 8 0 2 سپر شپار سلور دری دغه شماره ته دی اس مسلمان کولی دی دغه شماره ته دی زنگ وای بل شماره سپر و اخت و سپر و دو شپار
ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسو نصر کړي. ماته زما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جومات څخه په خسر د خلل د دماغ و د کوره نادرکه سوی د عمران نومېږي. شپاړس کاله عمر یې ده د اول اووه کاله کېږي ترای تم دی هېڅ ترکې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چېرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 09 4 3 5 شیرینې ورکول کېږي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یغم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او سر یم په ټلیفون نه خلاصېږي تقریبا د شپېتو کالو دی سنګرې سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي الله نشمیر زمو ته دې اړیکه ونیسي 0 4 9 5 8 4 5 بل شماره د 0 10 3 5 4. السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم. زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی حیات خان نومېږي مشهوره پوری و. 8 کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاکانو په سیمه کې نادکه شوی دی. نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د 8 کالو رئیسې چې هېڅ پته نه معلومېږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کښې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چېرې یو چا په شهادت رسولی هم دې لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چېرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات یې د 8 کالو مخکې یا د 8 کالو په وخت کې نو و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه زما د تلیفون شمېره ده 0 0 6 5 4 1 0 8. شمېره بیا وایم 0 0 6 5 4 1 0 8. ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو بچی ورک دی 14 کال دی 15 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه سوی دی. هر چا هر مسلمان که په افغانستان کښې په پاکستان کښې د خدای د رضا د پاره دي زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. په رنګ هم سور بخون دی سور هلک دی د 14 کال دی. اوله شمېره د ټلیفون ده زما ده 0 80 2 80 10 1 4 0. دوهمې شمېره ده 0 80 10 5 5. نوم یې بارم دی د خدای د رضا د پاره هر مسلمان ورور ته که معلومات وي یا دی په خپله اوري نو چې په دغه شمېرو باندې مونږ سره تماس ونیسي. خدای مې مل سه ورځ مې نیکمرغه په مخه مو ښه سه.
زه د غزني ولایت یو بند ولسوالۍ لکوزنه د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالرحمن په نامه یم. یو د کاکا زوی ده په ایران کښې 15 دېرش کاله کېږي چې نادرکه ده. نو دا شماره زه درته وایم چې څه ادرس راکړو 0 0 8 5 2 5 4. بله شماره 0 0 8 6 4 5 6 7 1. که څه ادرس راکړو کډه بله شیرینې
د غزنی د ولایت یم. د توژنې د کلي یم. د مولیار د ظاهر زوی یم. د ما یو ورور ده د عبدالرحمن په نامه باندې د 14 دېرش یا 15 دېرش کاله وخت به کېږي چې په ایران کښې نادرکه وو. نو که هر چا ته معلومات وي دغه د ورک سوي عاجزانو پیغام چې د خپل دغه خپل نشر ورکړي هغه د بس ماته په 0 او 1 4 0 5 4 6 په دې شماره باندې د زنګ ووږي. بل شماره د ریبا پر 1 او 1 1 5 9 2. بل شماره مې د بیروشن 0 5 5 5 6 10. نو که هر چاته معلومات لري بس ماته دې په دغه شماره باندې زنګ راکړي. له ټلیفون نه مې مننه. یو جهان
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادو ما.